د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے.
السلام علیکم د وی وی جیو ریڈیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر. نن جمعه د فبروري 5مه ده او د سلواغي میاشتې 18مه نیټه ده. د ډیو ریډیو د سهارنې خبرونه په دینیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري. د پاکستان حکومت مخالف ائتلاف پی ڈی ایم وایي چې په آینده میاشت کې به په ټول افغانستان کې د تحریک انصاف خلاف لانګ مارچ وکړي. هغوی دا هم وایي چې د سنت انتخاباتو ته به مشترک کاندیدان ودروي. د پاکستان د سره محکمې یو جج قاضي فایز عیسا ویلي چې په پاکستان کې مطبوعات آزاد نه دی او هیواد په منظمه توګه تباه کیږي. او د صدر بایدن د انتظامیه خارجه وزیر د افغانستان د سولې په اړه زلمی خلیلزاد سره ملاقات کړی او په دې اړه یې خبرې کړې چې افغانستان کې مستحکم ډزبندي او یو بادوامه سیاسي جوړجاړی پکار دی. په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو ائتلاف یا پی ڈی ایم د عمران خان پر ضد خپل احتجاجونو په لړ کې پرون د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د مارچ میاشتې په شپږویشتمه د تحریک انصاف حکومت خلاف لانګ مارچ یا ستر لاریون وکړي. د پی ڈی ایم مشرانو خبریالانو ته دا هم وویل چې د دې ائتلاف ګوندونه به د سنت په آینده انتخاباتو کې په مشترک ډول د سنت چوکیو ته ودرېږي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز د مخالفو ګوندونو دغه فیصله یو ناټک بللی او سوال یې کړی چې د اسمبلیانو څخه د استعفاګانو د اعلان نه ولې په شا شول. د امریکا نوی خارجه وزیر انټونی بلینکن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د پاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل او د افغانستان امن پروسی په اړه یې ورسره خبرې وکړې. بلنکن په خپل ټویټر کې لیکلی چې په دې کتنه کې د راتلونکو ګامونو په اړه بحث شوی چې په وینا یې د ترهګرو د خطرې په وړاندې د امریکا حفاظت په افغانستان کې یو با انصاف او با دوام سیاسي جوړجاړی او د وی دایمي او هر اړخیزې ډزبندۍ ټینګښت دی. د یو بل خبر لمخې د نیټو سیکرټری جنرال یان سټولټنبرګ له طالبانو غوښتي چې د تشدد د کمولو او د ترهګرو ډلو سره د اړیکو د ختمولو په حق له خپل وعدو وفادار پاتې شي. ټاکل شوی چې د نیټو هیوادونو د دفاع وزیران د فبروري په 18مه او 13مه په افغانستان کې د نیټو ماموریت د پای ته رسولو او یا دوام په حق له پریکړه وکړي. د شمالي وزیرستان د کورشوب یو کسانو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاج وکړ او د حکومت نه یو غوښتل چې د بنو په بکاخیل کیمپ کې او د هیواد په نورو برخو کې میشت کډوالو خپل سیمو ته د بیرته تګ بندوبست وکړي. د احتجاج کوونکو وینا و چې د څو میاشتو نه ورته خوراکي توکي او د میاشت په سر پیسې هم نه دی ورکړی شوی چې له امله د مشکلاتو سره مخامخ دي. دا مظاهره کوونکو وینا و کچيري غوښتنی و نه منل شوی نو خپل احتجاج به تر اسلام آباد هم وغځوي. د قدرت یافتونو په صورت کې د خیبر پختونخوا د حکومت د امداد ادارې پی ڈی ایم ای د قبایلی سیمو د پاره ترجمان وایي چې پیسې کډوالو ته ورکول کیږي او خوراکي توکي ورکولو په اړه یې صوبایي حکومت ته مراسله لیږلې ده. بل خو د خیبر پښتونخوا د بونیر زلی د پولیسو مشر وایي د بونیر د پیر بابا د ایلم لوی غر چې وړاندې پکې ترهګر موجود وو اوس دغه غر د ترهګرو څخه پاکړی شوی او دغلته د پولیسو یو ثانه او دوه چوکۍ جوړول شوې دي. وی او ای ډی وسره په خبرو کې د بونیر د پولیسو زلی مشر یا ڈی پی او سہیل خالد وایي د ایلم غر یې د ترهګرو پاکړی او نوموړی داوه کوي چې په تیر یو کال کې په بونیر کې د ترهګری کومه پیښه نه در مخته شوی او نه په څو میاشو کې چاته د قلنګ د پاره ټلیفون شوی دی. خو بل لوري ته په بونیر کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر افسر خان د پولیسو داوو سره اتفاق نه لري او وایي چې اوس هم د ترهګرو د موجودګۍ خبرونه مخې ته راځي. پرون د پښتو ژبې د نومیالي شاعر لیکوال او نقاد قلندر مومند د مړینې 13م کال پوره شو. د قلندر مومند د 13م ترین په مناسبت په پښتونخوا کې کومه غونډه نه ده شوې خو د ادب او دغه د شعر مینوالو یې پر ټولنیزو رسنیو یاد لمانځلې دي. قلندر مومند په بری صغیر کې د سیاسي هلو ځلو په محل د نړۍ ته سترګې غړولې وي ځکه خو یې په شاعري او افسانو کې مزاحمتي او مترقی رنگ زیات وو او د دې شعري ټولګه سباون او د افسانو ټولګې گجری دغه محل د مترقی ادبیاتو بیساری نمونه بلل کیږي. او په لبنان کې د ایران پلوه حزب الله ډلې نقاد لقمان سلیم په دزو ورجل شوې دي. امنیتي مامورینو او دغه کورنۍ د زیارت یا پنځمبې په ورځ وویل چې د لقمان سلیم مړې دغه په موټر کې په جنوبی لبنان کې اومندل شو. لقمان سلیم د چړنې یو اداره چلوله او داستاویزی فلمونه به جوړول. لبنانی مامورینو ندی ویلي چې لقمان سلیم ولې ووجل شو. لقمان سلیم د شیعه مسلک منون کې وو او په سرګند به په حزب الله نیو کې کولی او په ایران په لور ډلې به دا الزام لگاوه چې خلک ویروي او د نور خلکو سیاسي نظریات نشي زغملی. د وی ریپورت وايي چې حزب الله په سملاسي ډول څه تبصره نه ده کړې. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وړ ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
بیا هم خراغلی قدرمن اوریدونکو خبرونه خمو واوریدل او اوس هم راځو تفصیلی ریپورتونو ته. اول ریپورت هم راخلو د اسلام آباد نه. په پاکستان کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د حکومت پر ضد د راتلونکو میاش په شپږویشتمه نیټه د لانګ مارچ اعلان کړی او فیصله کړی چې د سنت پر روانو ټاکنو کې د اتحاد ټول ګوندونه په شریکه برخه اخلي. اخو د پی ڈی ایم په دغه پریکړه خپل خبرګون کې د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز د مخالفو ګوندونو دغه فیصله یو ناټک بللی او سوال یې کړی چې د اسمبلیانو څخه د استعفاګانو د اعلان نه ولې پشاشول. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورت کې واوري.
پرون د زیارت په ماسخوتن د 15 غنټو د وګدي غونډې ورستو د یو ولس مخالف سیاسي ګوندونو د اتحاد پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې په غونډه کې د غور نفس هغوی د اسلام آباد په لوري د لانګ مارچ فیصله کړې ده او د مارچ په شپږشتمه نیټه به د ټول هیواد څخه قافلې د اسلام آباد په لوري روانيږي. د یو سوال په جواب کې خاغلی مولانا فضل الرحمن ویل چې د هغوی مبارزه د غیر جمهوریت عمل پر ضد ده او چې څوک هم په دې عمل کې ککړ وي د هغوی خلاف به احتجاج کوي.
ہماری لڑائی غیر جمہوری امرز کے ساتھ ہے. جو بھی اس قسم کی حرکت میں ملوث ہے
د پی ڈی ایم مشر دا هموویل پریکړه شوې ده چې د سینټ په انتخاباتو کې به د پی ڈی ایم د سوري لاندې ټولې ډلې په ګډه برخه اخلي او د فروری په 10 نیټه اسلام آباد کې د سرکاري ملازمینو په احتجاج کې به هم ګډون کوي. د پی ڈی ایم په غونډه کې د اسمبلیانو څخه د استعفاګانو ورکولو او د حکومت پر ضد د تحریک عدم اعتماد راوړلو په اړه کوم فیصله نه ده شوې. خو مولانا فضل الرحمن په ډاګه کړی چې په دې اړه خپل پریکړه د سینټ تر ټاکنو او ولیدا. د پی ڈی ایم په دغه غونډه کې د مخالف مسلم لیگ نون او د پیپل ګون مشرانو میا نواز شریف او آصف علي زرداری د ویډیو لینک د لارې ګډون کړي. اخوا د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز د پی ڈی ایم په غونډه کې شو فیصلو تخپل خبرګون کې دا یو ناټک بللې دي او سوال یې راپور تکړه چې اپوزیشن ګوندونو د اسمبلیانو څخه د استعفاګانو فیصله ولې اونکړه.
کیونکہ ان کے جو ایک لمبی ایک لسٹ تھی جو کہ انہوں نے کرنے کی چیزیں جس کے لیے انہوں نے مختلف ڈیڈ لائنز دی ہوئی تھیں وہ ایک سے کے بعد ایک ناکام ہوتی ہوئی اور انہیں ہزیمت اٹھانی پڑی. اب یہ آپ بھی وہ حسرت ہے وہ بھی پوری کر لیں.
هغه وايي د اسلام آباد په لوري به حکومت د پی ڈی ایم د لانګ مارچ مخه نه نیسي او دوی ته به هرکلی وايي او تر څو چې د هغوی د لانګ مارچ تعلق دی نو باید چې خپل د ارمان هم پوره کړي. پی ڈی ایم د حکومت لخوا د سینټ د انتخاباتو لپاره د مخامخ هوټ په اړه د قانوني مسودې مخالفت هم فیصله کړې ده. په دې غونډه کې د پی ڈی ایم د مشر مولانا فضل الرحمن ترڅنګ د مسلم لیگ نون مریم نواز، د پیپل ګون چیرمن بلاول بټو زرداری، د عوامي نېشنل پارټي امیر حیدر خان ہوتی، افتاب احمد خان شیرپا او د پختونخوا ملی عوامی پارٹی مشر محمود خان اچکزے هم ګډون کړی دی. پی ڈی ایم د پخوانی جج عظمت سعید په مشرۍ کې د براډ شیټ کمیشن هم رد کړی دی.
پا په ستر عدالت یا سپریم کورټ کې د یوې اوریدنې په محال قاضي فایز عیسا ویلي چې په پاکستان کې مطبوعات آزاد نه دي او هیواد په منظمه توګه تباه کیږي. د سپریم کورټ جج په داسې حال کې دا خبره کوي چې په پاکستان کې دننه او په نړیواله کچه هم دا نیوکې کیږي چې په پاکستان کې پر مطبوعاتو بندیزونه شته. د پاکستان فدرل یونین آف جرنالست جنرال سیکرټر ناصر زیدی دیو ته وویل که چېرته د حکومت همدغه تګلاره پاتې شي نو دا به د پاکستان د نوري بدنامۍ سبب شي. له اسلام آباد نه د رابعې پیر راپور واوري.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر مطبوعاتو په بندیز په هیواد کې د ننه او په نړیواله کچه ډېرې نیوکې کیږي، په ستر عدالت کې د یوې مقدمې د اورېدنې په محل قاضي فایز عیسا هم په پاکستان کې د مطبوعاتو پر بندیزونو اندېښنې څرګندې کړې او ویلي په هیواد کې چې څه قسمه د میډیا کنټرول روان دی او اصل جرنلستان بهر لیږل کیږي نو هیواد په منظمه توګه تباه کیږي. دوی زیاته کړې کچري میډیا تباه کړی سي نو هیواد تباه کیږي. داسې قوتونه چې میډیا په کنټرولولو خوشاله دي نفسیاتي ناروغ دي. اټانی جنرال وویل چې هیواد د جنگ په حالت کې دی، چې په جواب کې جسټس مقبول باکر وویل دا خبره صحیح ده چې هیواد د جنگ په حالت کې دی، خو دغه ټوله جنگ د اولس په ضد روان دی. مطبوعاتي سازمانونه او بشري حقوقو کارمندان د مودې راهیسې په هیواد کې د رایې د څرګندونې او پر مطبوعاتو د بندیز په ضد شغره برسېره کوي. د څېړونکو وینا دا په هیواد کې روان د مطبوعاتو د بندیز سنجیده مسله په عدالت کې هم رابرسیره سوی ده، چې د مخنیوي د پاره به په فکر کې بدلون راوستل وي. د پاکستان فدرل یونین آف جرنالست جرنل سکتر ناصر زیدی ډیوا سره خبرو کې وایي پر مطبوعاتو په لومړي ځل دومره بندیز دی چې د پاکستان د اویا کلو په تاریخ کې نه و. د پنډي اسلام آباد یونین آف جرنالست غړی حنیف الرحمن ډیوا ته وایي
اسټابلیشمنت یا داسې قوتونه کم شي باسر قوتونه دي هغه دا کړي چې په حکومت تنقید کول په موږ تنقید کول دي او هغه دا کړي چې هغوی تنقید کول د پاکستان ریاست سره غداری ده. نو زما په خیال تر څو چې دغه رجحان دغه ذهن نه بدل شوی نو دا روانه.
دوی زیاتوي کچري حکومت د میډیا په اړه خپل تګلارو کې بدلون را نه وستو نو فکر لري چې دا به په نړۍ کې د پاکستان د نور بدنامي سبب هم جوړ شي او اوسنی وخت په تاریخ کې په بده یادېږي. ریپورټرز وداوت بارډرز خپل کال 2000 په پرس فریډم انډیکس کې د پاکستان نوم 1 هیوادونو کې 145 نمبر باندې راوستي وو. د دې څخه وړاندې د دغه سازمان کال 2010 په ریپورټ کې ویل شوي وو چې پاکستان په هغه لسو هیوادونو کې شامل دي چرته چې جرنلستانو دپاره کار کول صحیح نه دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
اوسم د افغانستان حالات. د امریکا نوی خارجه وزیر انټونی بلنکن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د پاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دي او د افغان امن پروسې په اړه ورسره خبرې کړې دي. بلنکن په خپل ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د راتلونکو ګامونو په اړه بحث شوی چې په وینا یې د ترهګرو د خطرې په وړاندې د امریکا حفاظت په افغانستان کې یو با انصافه او با دوامه سیاسي جوړجاړی او د وی دایمه او ټول اړخیزه دزبنده ټینګښتې. د یو بل خبر لمخې په امریکا کې د افغانستان د مطالعې ځانګړي ډله وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په بیړه یا په فوري توګه وتلو غنګوسو په دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې احتمال زیات کړی دی. جزئیات د وحید فیضینا په دې رپورت کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی لوی درستیز او د افغانستان د مطالعې ډلې د رئیس پلاوی غړی جنرال جوزف دانفورد د چهارشنبه په ورځ افغانستان دیوماتیدونکې دولت څښتن وباله او ویل چې د سولې مذاکراتو په سولې زتوګه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسول لپاره یو رښتینی فرصت برابر کړی دی.
لکه څنګه چې مخکې واضح شو هغه شرایط او نتایج چې موږ یې د 2020 کال د فبروري له قرارداد څخه هاخلو هغه د دې چې وګو کې د تاریخوالو کمول د القاعده سره اړیکې شلول او د سولې په پروسه کې برخه اخیستل شامل دي.
خو خو خاغلی جان فورد خبرداري ورکړ چې په دې برخه کې بیړني اقدامات به په افغانستان کې د نظم د لمنځتلو په سیمه کې د منفي پایلو او د متحده ایالاتونو په وړاندې د غوښونو د زیاتوالي لامل شي.
موګراندیس کوچی د ډیټا په غوړ او ګورو هغه څه چې مخکې شوی د غو پر بنسټ نور هم پر مخ لر شو او دغه څه پاره چې د خبرو اترو په اول سر کې پاره روخانتیا نه و هغه روخانه کړو هغه څه چې موږ اصلي موخه ده هغه ځان ته روخانه کړو په سیمه کې په منستراتونکو عواقب هم غوړ وکړو تر ټولو مهمه دا چې روانې خبرې اترې لسره تقویه کړو موږ په دې باور یو چې یو څه فرصت شته چې کولای شي د غو پر بنسټ خپل اصلي مخاطر لاسه کړو.
په راپور کې راغلی چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د منلو وړ نتیجې ته د رسیدو لپاره باید د سولې بهیر ته زیات وخت ورکړ شي او د دې لپاره باید د متر میاشتې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټولو د ورستۍ نیټې د تمدیدولو لپاره ډیپلوماتيکي هڅې پیل شي. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح او د بهرنی چار وزارت د دې راپور هرکلی کړی دی. متحده ایالاتونو طالبان سره توافق کړی چې د 2000 کال د متر لومړۍ نیټې به له افغانستان څخه ټول ځواکونه باسي. امریکایي چارواکي وایي چې طالبان له القاعده سره خپل اړیکې ساتلې دي او مذاکرات درول شوي دي، خو طالبان دا تورن رد کړی دي او خبرداري ورکړي چې بهرنی ځواکونه د متر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه ونه وځي پر بهرنی ځواکونه به بدونه پیل کړي.
موږ فکر نه کوو چې طالبان دي د 2000 کال د فبروري د توافق شرایط پوره کړی وي. موږ به په دریو برخو کې واورو، لومړی د سولې توافق پر لور پرمختګ، دویم په تاوتریخوالو کې ریښتینی او پراخ کمالی، او دریم دا ظرفیت او اراده نه ده ښودل شوي چې افغانستان به داعش او القاعده لپاره د ترهګرۍ د ډګر په توګه نه استعمالیږي.
بلخوا د شمالي اتلانتیک د تړون ناټو عمومي منشي یان سترونټربرګ د طالبانو غوښتي چې د تاوتریخوال د کمولو او د تروریستي ډلو سره د اړیکو د ختمولو په حق له خپل ژمنو ته متحد پاتې شي.
طالبانو ته از ما پیغام داده چې وګړي باید په خپل ژمنو عمل وکړي، په ځنګړي توګه د القاعده په ګډون د نړیوالو تروریستانو سره د اړیکو پرې خودل او همداشان موږ باید د تاوتریخوال د کمولو شاهد ووسو.
په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات دل خلک هم زیات اندیښمن کړی دي.
ټول ورځ په ترس کې، په ویره کې، په حراست کې تیرو، نو واکن زمونږ ژوند ډیر له تهدیدونو سره مخ کړی دی. حتی ما وس د امده غستونځو له عمل خپل پامل بلې سیمه ته ولېږم، چې زمونږ کور ته تګراتک د سی وک پویشي.
د امریکا مخکړي جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د خپل کار پروستي ورځو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 تر ټیټ کړ، چې دا د 2020 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون تر ټولو ټیټه کچه ده. خو د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي شمیر په حق لبا پریکړه د افغانستان پر شرایطو پورې مربوطه وي.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
تاسو له واشنگتن ڈی سی نه د وی او ای ډی ریډیو نیم ساعته خبری خبرونه اوري. او سم راځو د مطبوعاتو برخه ته. په دې برخه کې زموږ همکار مختار خلیل دا ځل د نیوز اخبار کې یو مضمون ته لنډه کتنه کړې چې د پخوانی فاټا یا خیبر پښتونخوا سره د زمکړی شوی زلو اقتصادي حالت او د هغه پاړه د ان اف سی یا نېشنل فاینانس کمیشن کردار ارزول شوی دی.
ملي مالیاتي کمیشن د پاکستان یو اهم مالی اداره ده، کوم چې صوبو باندې د وسایلو او د آمدن د ویشلو اهم کار کوي. دې کمیشن تر اوسه پورې نه مالیاتي فیصلې کړې دي او په لسم مالیاتي ایوارډ خبرې روانې دي. نن د پاکستان په مشهور اخبار دی نیوز انټرنیشنل کې د لسم ان اف سی ایوارډ د فیصله کولو په غونډه کې د خیبر پښتونخوا د نمائنده د مشرف رسول سیان یو مضمون خور شوی دی چې په خوانو قبایلی علاقو ته په خامی مالیاتي کمیشن کې برخی ورکولو په حق لري. مشرف رسول سیان د خپل مضمون په شروع کې لګی چې د پاکستان قومي مالیاتي کمیشن صوبولا د خپل مالی وسایلو د ورکولو په معاملې کې انصاف کولو کې پاتې راغلي وي. همدغه وجه ده چې دې کمیشن اوس د بجټ د ضرورتونو فیصله کولو یو اداره جوړ شوې ده. مضمون نگار خپل مضمون کې دا خبره په خصوصي تور سره په ګوته کړې ده چې د ان اف سی په فیصلو کې د وفاق د انتظام لاندې قبایلی علاقو باندې تل سترګې پټې ساتلې شي وي. اوس هر کله چې د قبایلی علاقو وفاقي او قبایلی حیثیت ختم کړي شوی دی او د 15م آئینی ترمیم تر مخه دا په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شوی دی. په دې سبب د سیمو د ملک د نورو سیمو په شان یو شان ترقیاتي رقمونه وشتل پکارو او داسې ونه شول. حالانکه پخوانی قبایلی سیمې د جنگونو او د بدمنۍ د لاسه د غربت او پسماندګۍ مرکزونه دي. مضمون نگار د پخوانو قبایلی سیمو د ولسی اقتصادي سپیرو حالاتو د بیانولو په موقع لیکلي دي چې د خیبر پختونخوا دا نوي اول دلی قبایلی حیثیت کې د وفاق لاندې وي، خو وفاق دا ډېرې د ګمنامۍ په حالت کې ساتلې دي. دې لیکي چې په قبایلی سیمو کې هر لسو زرو میندو کې څلور سوه میندې د زوجات پیدا کېدو په وخت د مرګ خولې ته ځي. د ماشومانو د مړینې تناسب پکې هر زرو ماشومانو کې شپږ اتیا دی. د پنځو لکو نه د زیاتو ماشومانو د پاره سکول ته د تلو هیڅ بندوبست نشته. د خوانګای شره پکې درې دېرش فیصدي ده. د پاکستان په نورو سیمو کې د خوانګای شره شپېته فیصدي ده. د پاکستان په نورو سیمو کې د ښځو د تعلیم شره اووه څلوېښت فیصدي ده. هر کله چې پخوانو قبایلي علاقو کې د ښځو د تعلیم تناسب دولس فیصدي دی. د پاکستان شپږ نیمې فیصدي نورو سیمو ته د سکلو صفا اوبه حاصلې دي. هر کله چې قبایلي سیمو کې صرف د شپږ څلوېښت فیصدي خلکو د سکلو صفا اوبه نصیب دي. په قبایلي سیمو کې د غربت شره درې اویا فیصدي ده. دا ټول حالات او اعداد و شمار د سمدستي پام راګرځونې تقاضا کوي، خو دا ټولې مسلې صرف قبایلي علاقو ته د مالي وسایلو د مسلسل او په انصاف سره د ورکولو تر لارې اواریدای شي.
دا وی ډی ودا د پاکستان او ایران حکومتونو موافقه کړې چې د دواړو ملکونو ترمنځ پولې باندې مشترک سرحدي بازارونه جوړ کړي. د دې سرحدي بازارونو د جوړولو هدف دا دی چې د ایران او پاکستان ترمنځ قانوني تجارت کې اضافه وشي. په دې اړه زموږ خبريال حمید سمسور له بلوچستان نه یو رپورت را لېږلې چې تاسو یې اوریدو ته رابولو.
و غونډې ته وویل شو چې د سرحدي پولې د مارکیټو له پرانیستلو څخه به د دواړو غاړو سیمه ییز خلکو ته به د روزګار زمینه برابره شي او پر سرحدي پوله باندې میش د خلکو اقتصادي وضع به ښه شي. په دغه مارکیټو کې به د دواړو هیوادو توکي په اسانۍ باندې ترلاسه کړي. د کوټي د سوداګریو او د صنایعو د سازمان غړی اختر کاکړ وی چې په بلوچستان کې د سرحدي پولو پر پروژه باندې کار ډیر سنډې دلې دی.
صرف د دوو بارډرانو نشاندۍ کړې ده، یو په ګپ کې دی یو په من کې دی. چې د ایران پر سایډ دی، د انان بوستان د نوشکی پر سایډ باندې دی، مشکل دی. وزیر اعظم مارکیټو ایران کړی دی، اوس د دوو منځوري راغلې ده په بلوچستان کې او لس بارډر پات.
اختر کاکړ پر مخ زیاتوی چې د افغانستان سره پر سره د پوله باندې هم د نو د مارکیټو د جوړېدو کوم ژمنه سوي ده، پر هغه باندې په بشپړ توګه عمل نه دی سوي.
پر باندې نه دی او د چمن پر سایډ دی، کمردین دی، بل پر ګلستان باندې یو بارډر آرډر سوي کو چې دا جر خلاصي تپټانو د ژو په مین کې کم دوه لزای مرو ټاکلې دي. دا بارډران مرشد اجر د جر خلاصي.
وزیر اعظم تیر کال اعلان کړی و چې د ایران او د افغانستان پر سر د پوله به اتلس نوي مارکیټونه جوړیږي. په دوی کې پر درې پایلټ پروجیکټ چې دوه په بلوچستان او یو په خیبر پښتونخوا کې دی، او ویلي و چې دغه پروژه به اوس په روانه میاشت په فروری کې بشپړه کړي. پاکستان له افغانستان سره پر سر د پوله باندې پر تورخم، غلام خان، انګوراډا په خیبر پښتونخوا کې او دلته په بلوچستان کې بیا بادینۍ او د چمن تجارتي دروازې موجوده دي. او دغه ډول له ایران سره پر سر د پوله باندې 0.3 تپتان، مند بلو، پنجګور، 360 د کپ تجارتي دروازې موجوده دي. پاکستانی چارواکي وایي چې دوی پر سر د پوله باندې د تراګروي سره سره اوس د غیر قانوني تجارت د مخنیوي لپاره هم ګامونه اخلي. حمله دې کبل پاکستان له افغانستان سره تر 2500 کیلومتر اوږده پوله باندې 3% او دغه ډول له ایران سره بیا تر 900 کیلومتر اوږده پوله باندې 30% ازغن تار لګولې دي چې د سرحدي پولو پر دواړو غاړو باندې د میشت خلکو لپاره یو شمیر ستونزې هم زیاتې سوي دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
بیا هم خراغلی تاسو د واشنگتن ډی سی نه وی او ای ډیوا ریډیو اورئ. د امریکا او روس ترمنځ دا څو کال کېږي چې د سٹارټ په نوم یو تړون پر ځای دی او د غلمخې دواړه ملکونه خپل جوهری وسلې راکموي. د تړون می یاد نن د فروری په 15 ختم شو، مګر صدر جو بایدن هغه نور هم وغځاوه. په دې اړه یو اداریه لرو چې مختار خلیل یې تاسو ته در اوربي.
د امریکای د صدر جو بایدن د صدر په حیثیت کې پړومبو کارونو کې یو کار د روس صدر ولادیمیر پیوټن ته د خطرناکو وسلو د راکمولو د نوې لوزنامې د نورو پنځو کارو پورې د وګدورو په باب له ټلیفون کول وو. دا د روس او د امریکای ترمنځ د اټومي وسلو په قابو کې د ساتلو په حق له اخیری پاتې لوزنامه ده. د دې میاد په 15 فروری ختمېدو والی دی. صدر بایدن او ولادیمیر پیوټن خپلو کې په ټلیفون پړومبو خبرو کې د خطرناکو وسلو د راکمولو د نوې لوزنامې د میاد په وګدورو بحث وکړو او په دې سلاشون چې د دواړو ملکونو ډلې د خپلو کې کینی چې فوري تور د 15 فروری نه وړاندې د دې لوزنامې د میاد وګدورو فیصله وکړي. د دواړو ملکونو صدرانو خپلو کې د خبرو اترو نه پس د روس د پارلیمان دواړو ایوانونو د لوزنامې د میاد د نورو 15 کالو پورې د وګدورو په حق کې په یو اتفاق ووټ واچولو. د خطرناکو وسلو د راکمولو په نوې لوزنامه په کال 2010 کې د هغه وخت امریکني صدر باراک اوباما او د روس د هغه وخت صدر دیمیتری میدویدوف دستخطونه کړي وو. د دې لوزنامې تر مخه هر ملک ته تر 1500 د نصب شوو اټومي وسلو، د 1500 نصب شوو میزایلونو او د بمبار جنگي او جادونو او د 1800 پوري د نصب شوو او غیر نصب شوو بین البرازمي او بمبار هوای جادونو او ابدوز نه د وشتونکو میزایلونو ساتلو اجازه ورکړې شوې ده. په دې لوزنامه کې د نصب شوو اټومي وسلو ان په موقع د معاینې کول وینا هم شوې ده چې دا شان د دې خبرې تصدیق کیږي چې دواړه ملکونه په لوزنامه عمل کوي. د امریکای د صدر د ماڼۍ د وایټ هاوس ترجمان جین ساکی خبروالو ته د حال احوال تیرولو په موقع دا خبره په ګوته کړې ده چې د خطرناکو وسلو د راکمولو نوې لوزنامه د روس د اټومي قوت په قابو کې د ساتلو اخیری پاتې لوزنامه ده او دا د دواړو ملکونو ترمنځ خطرناکو وسلو کې د تولې ساتلو یو ذریعہ هم ده. د امریکای د دفاع د محکمې د پینټاګان اخباری بیان جان کربی ویلی دی چې د خطرناکو وسلو د راکمولو په نوې لوزنامه د روس له طرفه د عمل کې دوله سبب زمون قانوني دفاعي مفادات په ځای شوې دي او د دې لوزنامې له سبب امریکایان نور زیات محفوظ دي. د زیاته کا چې د دوارو ملکونو د اټومي وسلو په ذخیرو د قدغن ساتلو او د دې لوزنامې تر کال 2018 پورې د اوګدورو له سبب دوارو ملکونو ته د خپلو خطرناکو وسلو د قابو کولو لپاره د نوو با اعتماد لارو چارو د لټون موقع په لاس ورغلی ده. د کومو تر مخه چې امریکایان نور زیات محفوظه کېدی شي. د روس له طرفه امریکای ته د راپورته کیدونکو مسلو په باب لا د امریکای هیڅ شک شوب نشته. خو د چین د اټومي وسلو په ذخیره کې د ورس پدیاتی اضافي کې دوله وجه روس سره دا قسمه لوزنامه لازمه وه. صدر بایدن د روس ولادیمیر پیوټن سره په ټلیفون د خطرناکو وسلو د راکمولو د لوزنامې نه علاوه د روس له طرفه د غیر محکمتیا پیدا کولو په نورو ډیرو اقداماتو هم خبرې وکړي چې پکې د روس له طرفه د یوکرین خود اختیاری ته د پیښې خطرې، د سولر وینډ سایبر هیک، د کال 2020 په امریکانو صدارتي انتخابونو کې د روس د مداخلت، د روس له طرفه افغانستان کې د جنگیدونکو امریکانو فوجانو د سرونو د سودا کولو او د روسي حکومت مخالف مشر الکسی نیویلنی لا د زهر ورکولو معاملې شامل وي. صدر بایدن اخبارواله سره د خبرو اترو په موقع دوی ته ویلي دي زه په دې خپویم چې روس او امریکا دواړه د خپلو ملکونو د خیګړې د پاره په دواړو د بنیاد خپلو کې همکاري کولی شي. خو زه روس ته خپه وضاحت سره دا خبره هم کوم چې د روس له طرفه کیدونکي سلوک موږ په فکر کې اچولی یو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
قدرمنو اوریدونکو، دا و زموږ د نن سهار نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړه. خو هیر مون نشي چې هر وخت وغواړي نو کولای شي د وی او ای دی ریډیو ویب سټ، فیسبوک پانا، ټویټر پانا او انستګرام وګورئ او د دې لارو د ورځې د اهمو خبرونو او نړیوالو پیښو ځان با خبر وساتئ. نو تاسو په پاک خدای سپارم د جمعې ورځ مو له خوشحالیو ډک.